پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویب پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به یې په دې ناسته کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 18.5 میلیونه ډنمارکي کرونو ژمنه وکړه چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس سه شنبه راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده او د کور یوه برخه هم نړېدلې. د یو ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یولس تنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیکاپ سوزکی چې 15 کسان پکې سپاره وو د ګبین جبې په لالکو نومې سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسګونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې و کسان ځای پر ځای مړه شول او څلور نور په روغتون کې مړه شول. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د طبیعي پیښو د نظم صوبایي ادارې پرون وویل چې د بارانونو له کبله چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوي تر 100 زیات کورونه هم نړېدلي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمندانۍ ویلي چې ماهر آل عقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د نړیوالو اندېښنې په څه معنا کېدای شي او ولې طالبان دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ په دې اړه د چارو د یوې کتونکي نظر هم رااخلو. پکتیکا کې زلزله ځپلې د ویجاړ شوو کورونو رغول غواړي.
ته زمونږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپنا ځای نشته. زمونږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هېڅکله مونږ ګذره نه چې پکې کوله.
کندهار کې د درملو سوداګر شکایت لري.
تقریبا دا دوا یوم دروژه در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چنن برای لاسي سبا برای لاسي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې ته خراغلې د میر احمد صافي سلامونه هم ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اندېښنې تاییدوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه ژر یې په دې اړه د پریکند ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې دې غونډه کې وویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چنګاخ په لسمه په جنوا کې په خپل غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات سي دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو چې دا مهال سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې نور جزئیات ورکړي.
په دې نوې اعلامیه کې چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خبره شوه، په کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کوي. دا اعلامیه زیاتوي دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېرې یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان جنو خوځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټه اخیستنې په برخه کې پراخ لګول شوی او محدودیتونو ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه، پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لارجون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. مګر ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړي او تر خوا یې د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې طالبانو نه غوښتل شوی وو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بیړنۍ غونډې د دې پریکړې لیک په اړه لیکل شوی چې دوی دا پریکړه لیک په افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ ووایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلی وو له طالبانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تم نشي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا چې د اندېښنې او د اندېښنو ملاتړ په څه معنی کېدای شي او په افغانستان کې بشري وضعیت ته ولې نړیوال پر لپسې اندېښنې ښیي، د دې موضوع د تحلیل لپاره دا چې برا سره د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنون کې شکریا بارکزی سټډیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، دا پر لپسې اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي د وضعیت په ښه کېدو کې؟ یعنی څه هیله شته چې وضعیت به ښه خواته ځي؟
سلامونه او نیکی هیلی. کومه غونډه چې په ژنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام، نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجې هم دغه د څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کیږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغي امریکایانو او همغي دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کوم نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غګونه کوي، اما غګونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځای دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کیږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې مونږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو په هکله باندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیر هم نه شي چې طالبانو چې کوم په 40 کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم چې که مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکله باندې. او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي. که چیرته نن وغواړي شورای امنیت یا سازمان ملل متحد افغانستان پاکله باندې کوم تصمیم ونیسي، چې زه هیله مند یم زر تر زره دغسې رقم مؤثر تصامیم ونیو واخیستل سي او ونیول سي، نو تاسو خپل هغه پریکړې باید عملي شي.
بله، یعنی میرمن بارکزی، روسي پښتنه ځکه د خبرونې وخت لږ زره تنگ دی، دوی ملګر ملتونو امنیت بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي. یعنی طالبان تر اوسه نه دي توانېدل چې حداقل یو اسلامي هیواد ځان ته لوګو وګرځوي.
متاسفانه نه. تاسو مرکی اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتیږي. او متاسفانه په دې باندې هم مونږ باید غور وکړو چې آیا دغه د طالبانو غیر اسلامي کړنې د اسلام ستر نوم ته یو ستر زیان او ستر تاوان نه دی؟
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ولسی جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنون کې شکریا بارکزی، و چې د بشري حقوقو د اندېښنو او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو اندېښنو له ازادي رادیو سره خبرې کولې چې ویلې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنون کې دی او طالبان باید یو شمېر تګلارې بیرته واخلي او له سره غور پرې وکړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
وسم ورزو د پکتیکا زلزله زپلو ته د هغوی حال اخلو. د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله زپلی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی. دا چې دوی نورې کومې غوښتنې لري او په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، تفصیل په دې راپور کې.
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی. او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوي دي، د سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذران چې پکې کوله، ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی. او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخاکو، نه چای پخولی شو. د ټولو نړیوالو موسساتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی، د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي. وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي، خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چرسدل یو وای ویل بیا دا سر نه کده مشر منشتا چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خو شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ ډیرشتا چې شهیدونه نشته ری په وړي
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېخنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې کورونا د استفادې وړ نه دی پات شوی
دا اوس هم یو ورځ نه بل ورځ باران کیږي او یم د ورځ یو وار دوه وار فاطمن باران کیږي الته دوینی می درې می شروع سو واور شروع کیږي او هغه کورونه چې پاته سیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شه پنځوس ځای چاو دی کړی دی اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واوري طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې وسیږي خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیمه موسسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واوري دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرسته رسیدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅه روان دي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه ویل
د کورو بارته دومره ویلای چې کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش وکړي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راځي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي
و موریدل چې په پکتیکا کې زلزلہ ځپلې ل اړوندو بنسټونو غواړي چې د کورونو په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي پکتیکا خوست ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په روسیو کې زلزلې وځپل او د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې بیا سیلونه راووتل او خلکو ته د سر او مال زیان واړول سیلونه سره هماله لکتر لګه په زابل او هلمند کې د کولرا یا ناسناسي ناروغي هم خبره شو دا چې ناسناسي څه ډول ناروغي ده زموږ همکار اسمت څاروان د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسول ډاکټر فرید احمد سهیل سره مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده او څنګه رامنځته کیږي
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو د ننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدل شي د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خبريږي د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نه خبريږي
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خلی وینزلو او یا هم د خوراکي موادو د وینزلو لپاره کارو باید پاکی وي ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي دویم د خپل لاسونو پاک ساتل دي د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو دریم خپل خوراکي مواد باید خپا خکو په غلوهو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخرو سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعات او معوزه ده د خفیف شکل اسهال لپاره د او ار اس ورکول ډیر مهم دي تر 2 لیټر پورې د او ار اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. کچیرې او آر اس موجود نه وي، مونږ کولای شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما کچیرې اسهالات زیات وي، باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کولرا په اړه خبرې کولې. اوس هم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د وروستۍ سیلابونو له امله په افغانستان کې 10,000 جریبه کرنیزې ځمکه تخریب شوې ده. د دې وزارت وایان مستعین عمرین ازادي راډیو ته وویل د چنګاښ له 15 تر 28 نیټې پورې په غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، کندهار، پروان، زابل او اروزګان ولایتونو کې سیلابونه راوتلي وو چې د ځاني تلفاتو تر څنګ ګڼ مالي تلفات هم درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د کرنیزو ځمکو د تخریبېدو تر څنګ سل کانالونه او د اوبو لوی ویالې هم له منځه تللي دي. ښاغلي عمري ویل د کرنې وزارت بل سروې وروسته له بزګرو سره چې کرنیزې ځمکې اوبه وړي دي مرسته وکړي چې ځمکې بیرته کار ته جوړې شي. د تاجکستان حکومت وایي د طالبان حکومت د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان د برېښنا شرکت مشر محمد عمر اسوزاده په دوشنبې کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د طالبان حکومت تاجکستان ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. نوموړي که څه هم ښکاره نه کړه چې د طالبان حکومت د دوی څومره پوروړ دی، خو تر دې مخکې یاد تاجک چارواکي د جنوري میاشتې په 1 نیټه ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برېښنا له درکه له 2.1 میلیونه ډالر پوروړ دی. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان اوس هر ورځ افغانستان ته 9 میلیونه کیلو واټ برېښنا ورکوي چې هر واټ 3 سنټه بیه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبان حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په دې اړه وپوښتو، خو اړیکه مو ورسره روغه نه شوه او نه یې هم د دې خبر تر لیکلو زموږ پیغام ځواب کړ. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 اتیا پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 2.8 افغانۍ او 2 اتیا پوله، زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.1 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس برا شو د ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. ملالې بشیر ته بغوښ شو.
برتانیایي ورسپانې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکی وګړو په وجلو تورن کړی دي. د بی بی سی په یو نوې څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12 خپور سو موندل شوی چې شایي یو نظامی واحد په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 450 کسان پر ناحق وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلې او ویلې دي چې د دا ډول راپورونو خبرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانې د راپور لمخه د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دی، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللی او ویلي دي چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلی وو په بشپړه توګه څېړل شوی دي. د بی بی سی تر راپور لمخه په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ څو عملیات شوي چې په پایله کې 450 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان قانونه او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلای سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو 40 کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه سو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونه د بیلګې په توګه په دې ورستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی په نوم د قانونو یو کارپو فارن پالیسی ته ویلي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډایه دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونه یې د انتقال اجازه نه لري. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټول قوانین عملي کړي، خو په دې برخه کې د اسانتیاوې ورته رامنځته شي. بلخوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هغه درملو مخنیوی یې کړی چې جواز د پیکنګ لیست او د درملو د تجزیې راپورونه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوا د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پوری تقریبا دا دی اوس په ګمرک کې 50 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې مردا قانون دا وخت سره کوکرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطح د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطح د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. د وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونز د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر په ورځ کې شپش په صد کار کولای سو شپش په صد نو ته زر بار کې شپش په صد چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په څو میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي، خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود. نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي، خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیوا ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د آزادۍ رادیو خپرونې موندلی شئ. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا پرون خپره شوې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کوي. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې دا مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي په لار کې لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی او په همدې برید کې د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، په دې اړه مو لاروا پوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې